کې 8 بجې شوې په دوهې کې شپږ نیمې بجې دا سجی رډو د دې ساده خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم تمه ده چې نن په دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. کابل ته مو د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر او د ناتو د عمومي منشي یانس ستولتنبرګ له سفر هم په دې خبرونه کې خبرو او دا دواړه مشان به هلته په کابل کې وګړه اعلامیه له افغان حکومت سره لاسلیک کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه تاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن له طالبانو سره د سولې د توافق په غونډه کې برخه واخلي. ولسمشر غنی وایي هر راز موافقه لیک به له طالبانو سره مشروط وي او هند په سلګونو کسان د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ د تیرونې د تاوتریخوالي په ارتباط توقیف کړي. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به په قطر کې له طالبانو سره د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. دا موافقه نن په دوحه کې لاسلیک کیږي. ولسمشر ترامپ د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې همداراز له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د سولې له دې فرصت د ګټه پورته کړي. اعلامیه زیاتوي که دوی خپلې ژمنې پوره کړي موږ به په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره پیاوړې لاره ومومو او خپل ځواکونه به کور ته راستانه کړو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې به امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر له 1300 څخه 8600 ته کموي. ټاکل شوې ده د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ نن کابل ته ورسیږي. افغان چارواکو ویلي چې کابل ته د سفر پر مهال به اسپر او ستولتنبرګ له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د ژمنو د دوام په اړه ګډه اعلامیه ورکړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به په ار کې نن غرمه یو غونډه وشي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په یو خبري غونډه کې یو ځل بیا له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناتو پر ملاتړ ټینګار وکړ.
We will support the Afghan security forces with training, with the funding.
موږ به د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې او تمویل سره د دغو ځواکونو ملاتړ کوو، ځکه غواړو طالبانو ته یو روښانه پیغام ورکړو چې هغوی به د جګړې په میدان کې هیڅکله بریالي نشي. دوی باید د مذاکراتو میز ته کښېني او رښتونی جوړجاړی وکړي. بل لور ته افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له طالبانو سره چې هر ډول موافقه لیک لاسلیک کیږي مشروط به وي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون ماښام له یو شمیر والیانو سره د ویډیوي کانفرنس له لارې د خبرو پر مهال په کابل کې وکړه. د افغانستان د جمهوری ریاست په اعلامیه کې د شاغلی غنی له قوله راغلی چې دغه هیواد له طالبانو سره د خبرو په هر مرحله کې خپل شرطونه لري او که طالبان له جګړې لاس واخلي شرطونه به تغییر وکړي. ولسمشر غنی د دې خبرې جزئیات نه دي ورکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د مخامخ خبرو لپاره د حکومت په حیث د افغان ولسمشر وړاندیز نه دی منلی او ویل کیږي چې د دواړو لوریو ترمنځ به د مارچ په لسمه خبره په خبري پیل شي. البته داسې ویل کیږي چې دا به بین الافغاني خبري وي. د هندوستان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې هیواد د سولې د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او هیله لري چې په دې اړه رواني هڅې نتیجه ورکړي. د هندوستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هارش ورن شنګلا دا خبره د جمعې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د خبر پاڼې له مخې دغه هندي چارواکي همدارز ویلي چې نوې ډیلی به د افغان حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي او له دې هیواد سره د کورونا ویروس په وړاندې د مبارزې په تخنیکي برخه کې همکارۍ ته چمتو دی. شاغلی محب د سولې مذاکراتو ته په اشاره ویلي چې افغان حکومت په دې اړه لازم چمتووالی لري. اعلامیه زیاتوي چې طالبان او ملاتړ یې باید له لاسته راغلي فرصته ګټه پورته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې پر ترکی ځواکونو د سوریې هوایي حمله غندلې ده. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې د جمعې په ورځ وویل چې د اسد رژیم ایران او روسیه باید د سوریې په ادلب ولایت کې حملې ودروي. دا وروسته له هغه چې د روسیې په ملاتړ د سوریایي ځواکونو په یوه هوایي حمله کې 3 ترکی سرتیري ووژل شول. له دې سره د روسیې او ناټو غړي ترکیې ترمنځ وضعیت نور هم ترنګلی شو. سپینې ماڼۍ ویلي چې په سوریه کې د بشري ناورین د مخنیوي په هدف به له ترکیې سره مرسته وکړي. امریکا ویلي له انقرې سره په سوریه کې د بشار اسد د رژیم پر ضد په بیړنۍ توګه پر مرسته غور کوي. هند وای په نوی ډیلی کې د پتاوتریخوالي کې د لاس درلودو په تور په سلګونو کسان نیولی دي. پولیسو ویلي روانه اونۍ تیره اونۍ لږ تر لږه 38 کسان د مذهبي تاوتریخوالي په پیښو کې ووژل شول. د نوی ډیلی د پولیسو ویاند ایم ایس راندوا د جمعې په ورځ وویل
ابھی تک ہم نے 123 ایف آئی آر درج کر چکے ہیں.
تر اوسه موږ د 123 کسانو راپور ثبت کړی او شاوخوا 610 کسان نیول شوي او په توقیف کې دي. راندوا زیاته کړه چې د وضعیت تر کنټرول لاندې کولو په خاطر توقیفونه ضروري وو. د زیاته کړه چې د تاوتریخوالي نوي راپورونه نه دي ورغلي. د دسمبر په میاشت کې وروسته له هغه مذهبي ترینګلتیا رامنځته شوه چې د هندوستان پارلمان د تابعیت اړوند یو نوی قانون تصویب کړ. د دې قانون له مخې به پرته له مسلمانانو هغو مذهبي اقلیتونو ته د هندوستان تابعیت ورکول کېږي چې په خپلو هیوادو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ وي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نیوي او د اف ام په 3.5 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن په قطر کې له طالبانو سره د سولې د توافق په مراسمو کې برخه واخلي. تر دې یو ورځ مخکې مایک پامپیو په افغانستان کې د ایران مداخلې ته اندېښنه څرګنده کړه.
There is a history of Iran engaging in activity inside of Afghanistan.
پدې خبرونه کې دوه هیتزو هلتنن له طالبانو سره امریکا د سولې تړون کوي. کابل تزو هلته د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي روان دي. او دا سدي رډو پدې خبرونه کې د سولې پاړه بحث لرو. د هغې سولې پاړه چې افغانان ورته تشېدي
څرګنده نه وینایم د کونړ ولایت څخه زما په هوا کې خو دې رب العزت امن او صلح راولي. یو معلول او د یو نابینا په صفت باندې دا چې د جن قربادي وي نور نه غواړم په وادي سر کې دې راځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو به نن په قطر کې له طالبانو سره د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. دا خبره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په یو اعلامیه کې کړې ده. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو په واشنگتن کې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته په غونډه کې خبري وکړي. د پرون وویل چې په افغانستان کې د ایران فعالیتونو ته پام کوي چې د سولې هڅې اخلال نه کړي. د همدارس وویل چې په تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالی ولیدل شو. بلې خواته د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې په تیرو ورځو کې د تاوتریخوالي د کمیدو هرکلی کړی دی. نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې
د امریکا او ناتو لوړ پوړو چارواکو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه لیک تر لاسلیک یوه ورځ مخکې ویلي چې په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کمی لیدلی دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو په دې اړه د جمعې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ چارو کمیټې په غونډه کې خبرې وکړې. پامپیو همداراز په افغانستان کې د ایران د فعالیت یادونه وکړه او ویل چې د ایران فعالیتونه له نږدې څاري چې د افغانستان د سولې هڅې اخلال نه کړي. د ویل چې په افغانستان کې د ایران فعالیتونه خپل تاریخ لري او تهران هڅه کوي چې د یو تخریبګر په توګه عمل وکړي. د زیاته کړه په افغانستان کې د ایران د فعالیتونو تاریخ ته چې د یو تخریب کوونکي په توګه عمل کوي. موږ په تیرو شپږ ورځو کې په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کمی لیدلې دی او موږ دا له نږدې څارو چې آیا جمهوري اسلامي ایران په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د هڅو د ضعیفه کولو په برخه کې لا زیات فعالیت کوي کنه.
Our efforts at peace and reconciliation in Afghanistan.
د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ په افغانستان کې د ایران د فعالیتونو په اړه جزئیات ورنکړل خو په خوا امریکایي چارواکو پر ایران تور پوري کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي خو تهران دا تورونه رد کړي. په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې د کمی یو اونۍ تیر شپه پای ته ورسیده. د دې مرحلې پر مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې امنیتي پیښې او حمله راپور شوې خو د لویو حملو خبر نه دی ورکړل شوی. بل لور ته د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمی هرکلی کړی خو ویلي دی چې په دې هیواد کې سولې ته د رسیدو لپاره لاره اوږده ده. ستولتنبرګ په بروکسل کې په خبري غونډه کې زیاته کړه د یوه د افغانستان د کړکېچ د سولې حل یوازینۍ لار بین الافغاني مذاکرات او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه ده او دا بل اقدام دی. سولې ته د رسیدو لاره اوږده او ستونزمنه ده. خنډونه سته او د تخریب کوونکو خطر تل سته خو موږ او افغانان سولې ته ژمن یو او خپل ملاتړ ته به دوام ورکړو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د قطر په پلازمینه دوحه کې نن لاسلیک کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ خبرې یو کال اوږدې سوې. ستولتنبرګ وویل چې د دې موافقې لاسلیک لومړی ګام دی او په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره به مهم وي. د بین الافغاني خبرو پیل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه لیک برخه بلل کیږي. تاکل سوې ده دا خبرې د مارچ میاشتې په لسمه نیټه پیل سي.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي. بل لور ته ټاکل شوې ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ کابل ته لاړ شي. موږ په کابل ته ورشو. له کابل اجمل تورمان په ټلیفون را سره لري. تورمان صاحب، کابل ته د دغو دوو لویدیځو چارواکو په ارتباط تازه معلومات څه دي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل شیبر صاحب، د ناټو سرمنشي او د امریکا د دفاع وزیر ټاکل شوی چې نن کابل ته راشي او غرمه مهال له ولسمشر غنی سره یو ځای پارک کې یوې خبري غونډې ته خبرې هم وکړي. دوی به یو ګډه اعلامیه هم خپره کړي او په ګډه اعلامیه کې به ټاکل شوی چې د ناټو تړون او دغه شان د امریکا متحده ایالات افغانستان نه خپل ملاتړ اعلان کړي، دوی سره خپل ژمنی یو ځل بیا تازه کړي. د په داسې حال کې ده چې هلته په قطر کې نن وکړه لیک لاسلیک کیږي او دغه دوه لوړپوړي چارواکي د ناټو او دغه شان د امریکا متحده ایالات کابل ته راځي. شیبر صاحب، دلته په کابل کې د نن ورځې لپاره د ارګ لخوا ویل کیږي چې دوی ته ځانګړي تدابیر هم نیول شوي دي د غونډې لپاره او غرمه مهال داسې ویل کیږي چې دغه غونډه به ترسره شي.
تورمن صاحب، همدې ټکي ته راتلم. مخکې داسې ویل شوي و پرون یو ځل داسې خبر خپور شو چې تر غرمې مخکې ممکن یوه اعلامیه، ګډه اعلامیه لاسلیک شي. بیا نن په سهارنیو خبرونو کې ازادي راډیو دا خبر درلود چې استاد هم اشاره ورته وکړه چې له غرمې وروسته ممکن دغه هوکړه لیک لاسلیک شي. نور تفصیل تاسو نه دی ترلاسه کړی؟
تروس پر تازه څه نشته. موږ هڅه وکړه چې د افغانستان ولسمشر ماڼۍ سره په دې اړه خبرې وکړو چې دقیق ټایم ترلاسه کړو چې څه واخو. تروس پر هغوی د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب نه دی ویلی. ولی همدا ویل کیږي چې غرمه مهال، نو زه فکر کوم چې نماسپخین مخکې او له غرمې لږ وروسته دغه ټایم به وي چې شاید یوې وی نیم بجې مهال دغه مهال وي چې دلته وی خبري غونډه کې را څرګند شي او دغه ګډه اعلامیه هم خپره کړي. شي برسې
مننه تورمن صاحب. اجمل تورمان و چې وی ویل ټاکل شوی د نن تر غرمې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په کابل کې له افغان حکومت سره یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. ټاکل شوی ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې توافق لاسلیک شي. په دې اړه بحث لرو. البته د خبرې ته اشاره پکار ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ کابل ته روان دي او د افغانستان له حکومت سره یو ګډه اعلامیه خپروي. د کابل له کابله د پوهنتون د سیاسي علومو استاد نجیب آزاد او د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست په ټلیفون را سره دي. له دوی څخه مننه کوم چې په خبرونه کې برخه را سره واخیسته. مننه. بله، او سره آزاد صاحب او وطن دوست صاحب، ډېر ښه. آزاد صاحب، د سولې په برخه کې سره لدی چې افغانان ډېرې هیلې لري، خو په ورته وخت کې چې که چیرته څوک دې ته وګوري چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د سولې خبرې شاوخوا یو کال اوږدې سوې، نو د افغانانو ترمنځ ډېر موضوعات شته. د حکومت موضوع ده، د اساسي قانون موضوع ده، د ښځو حقونه دي، د تیرو 30 کلونو لاسته راوړنې دي، طالبان خپلې غوښتنې لري. څه فکر کوئ چې دغه خبرې به ژر پای ته ورسیږي او که نه دومره ډېر وخت شاید ونه نیسي؟
مننه جناب شيخ حسن. زه فکر کوم چې دا د کله چې سولې خبره موږ کوو، سولې بيخي په دریم پړاو کې ده، په خلاینه په دوم کې ده. اوس مهال په واځي د هغه اوربان لاندې سوای ورکم یو نوی اصطلاح ورته پیدا شوی دی، څنګه د مذاکرات لپاره آمادګي ده. ښکاره خبره ده چې دا به ډېر وخت ونیسي، څومره وخت چې جګړې ونیوي په بشپړه توګه په خلاینه، او بیا عمومي افه او بیا سوله هم همدارنګه ډېر وخت نیسي. اما د ټولو مهمه دا ده چې یو پلیټ فارم جوړ شو تر دې وړاندې د متحده ایالاتونو د افغانستان د دولت او همدارنګه طالبانو دریځونو فرق کوي. اما اوس حداقل یو د اصطلاح یو پلیټ فارم راغلی درې او عملګي وشول چې ناس سره وشي. کله چې د متحده ایالاتونو د طالبانو مذاکرات شاوخوا یو نیم کال نشي، او بیا بل اخره موضوع د نن ورځ ته راځي، د اقل یو داسې توافق تر لاسلیک شي چې په هغه کې اوربان ته لاره اواره شي، او د بلغتني مذاکرات لاره اواره شي. دا هم یو لاسته راوړنه ده.
آزاد صاحب وبخښئ، تاسو په دې باور یاستئ چې دا موضوع به د سولې د بشپړې سولې تر رسیدو لاره لنډه نه ده؟ د وطن دوست صاحب نظر به واخلو چې دوی د سولې له خاطر ډېرې هڅې کړې دي، د افغانستان مختلفو ولایتونو ته د سولې ولسی حرکت تللی دی، له خلکو یې غوښتي دي. وطن دوست صاحب، تاسو په څه باور یاستئ چې سولې ته نږدې یو او که له واټ په واټن کې؟
شبر ستاسو ته، ښاغلی آزاد صاحب ته او درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. سوله که دغه حالات لکه اوس څنګه چې روان دي، چې د پټو پردو شاته معاملې دي، د پټو پردو شاته د سولې هوکړه لیکونه کیږي، او په دا یو نیم کلنه موده کې له اول سره دا شی شریک نه سو او وضاحت ورنه کړ سو چې هلته په قطر کې پر کومه موضوع باندې بحث شوی دی، پر کومه موارد باندې پریکړه شوی دی، ولس شکمن دی. او بل خبر دا چې
وطن دوست صاحب وبخشي، دغه د شک خبري خو بنن تر مازیګر پورې خلاص شي، نو خو اعلامیه که خبره شول د توافق جزئیات هم شریک شي.
نو که د توافق جزئیات شریکیږي، شدا سو چې ولس سره شریک وای، د ولس سره په ګډه باندې پر دغه موضوعات پریکړه شوی وای، لاله وړاندې ولس په جریان کې شوی وای چې د ولس لپاره څه پکار دی، ولس ته غواړي خالص دردیږي، حکومت په خپل سری توګه یو پریکړه کوي، یا طالبان په خپل سری توګه یو پریکړه کوي، دا ولسه د منلو وړ نه کېدلی، ځکه چې دوی شاید خپل نظریات په پام کې نیولي، دوی خپل شخصي ګټې په پام کې نیولي. که افغان حکومت وایي طالبان، که افغان حکومت وایي چې موږ د ولس لپاره کار کوو، ولس باید په جریان کې سپوږو مواردو کې، او که طالبان وایي چې موږ د ولس لپاره قرباني ورکوو، طالبان باید د جزئیات له ولس سره شریک کړي وای، له وړاندې چې ولس د ولس نظریات غوښتنه په دغه نظریات په دغه چې موجود.
بله، مننه وطن دوست. په دې برخه کې به د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ څرګندونه راواخلو چې پرونی په بروکسل کې وویل
The road to peace will be long and hard and there will be
ستولتنبرګ وایي د سولې لار اوږده ده، سخت ده، او هلته به خندونه وي، او د زیان رسوونکو له لوري به له خطره خالي نه وي. خو څه چې څرګنده ده، موږ ورته متحد یو، او افغانان ورته ژمن دي. آزاد صاحب، څرنګه دغه د ستولتنبرګ په خبرو کې احتمالي هغه خوشبيني شته، او په عین وخت کې که څه هم دی وایي چې لار اوږده ده، ستاسو نظر؟
بله، و بېشکه خوشبيني شته. تر دې وړاندې هم د ورساو د په لور ناس په برسل کې هم دغه یادونه شوي دي، او د کله چې د 2012 د اپریل یا جولای هغه ستراتیژیک تړون د متحده ایالاتو سره لاسلیک کیږي، بیا په 2014 دسمبر کې د متحده ایالاتو سره بي اس اي لاسلیک کیږي، او د ناټو سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کیږي. همالته هم کله چې د 2014 یادونه کیږي جناب شیبا صاحب، هم دغه پړاوونه هم دغسې یو ډول غیر مستقیم ډول اشاره ورته شوی ده، او د نن لاسته چې کله د افغان حکومت سره کیږي، د افغان دولت د ولسمشر سره، د راټولو سرمشي، او د متحده ایالاتونو د دفاع د وزیر، بېرته هماغه دوه تړونونه دي چې یو بي سي ده او بل ناټو سره ستراتیژیک تړون دی. یو یو ډول بیا یادونه چې هلته د 24 هیوادونو بهرنیو چارو وزیران په دوحه کې ځای کیږي، نو دلته هم باید افغان دولت دا ډاډ ورکول شي. خوشبيني شته.
بله، البته د دشمیر په برخه کې، زموږ خبريال احمد تکل د تیر ساعت په خبرونه کې وویل چې شاوخوا د 500 هیوادونو استازي په د قطر په نننۍ غونډه کې برخه اخلي. یو بل موضوع آزاد شپ، ځینې افغانان هر وخت پاکستان ته د شک په سترګه ګوري او دا اوس پاکستان دې ته خوشبیني ښکاره کړې ده. څه فکر کوئ چې دغه شک په ځای ده د دې سولې خبرو ته؟
د پاکستان په حق باندې شک ما یقین بيخي په ځای دی، ځکه د سایکلون د پروژې راپو دی خو او بیا تر ول پورې پاکستان د خپل شخصي مسیحیت لپاره کله اقتصادي او سیاسي او نظامي و کله د چیلي د افغانستان دې تاوان د پرې بلي ګټې لپاره کارولی دی. او په تاسو باندې افغان دولت هم تر اوسه پورې په حداقل په پیرو اتل شنو نو سکلونی کې په بشپړ توګه د ټول نظام په درې حکومتونو د کیسې سره دوه دورې او د ملي وحدت یو دوره نه دي توانې د لچې د پاکستان په حق باندې یو واقعي دریز ولري، یعنی یو دکلیری کې یو هواد چې دا زموږ دوست هواد دی که دشمن هواد دی. وخت نا وخت دریزونو فرق کړی، موږ یو ځانګړی دیسک وینګز نه دی لرلی د پاکستان لپاره. نو په دې کې څه کوي چې په دې ښکارا ډول باندې هلته کله چې د پاکستان جناب شیبا سره د پاکستان پخوانی چارواکي د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف کله چې د پاکستان د یو لوی مذهبي سیاسي ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم دارکه د پاکستان پخوانی استخباراتي مشر کله چې هغه په ډاګه وایي چې بلې د طالبان روزلې دي د
پاکستان آزاد صاحب او وطن دوست صاحب دغه د پاکستان د خوشبینی په برخه کې به بحث وړاندې هم دوام ورکو، خو اوس به سمدستي دوحې ته ورشو. له هغه ځایه زما همکار رحمت تکل د سکایپ له لارې را سره ده، له ده به نوي معلومات ترلاسه کړو. تکل صاحب، تازه څه دي د سولې د تړون په ارتباط؟
سلام تاسو او د میز درنو میلمنو ته. لکه څنګه چې ویل شوي دي، ټول هغه مراسم چې نن په پام کې دي د تاریخي سند لاسلیک لپاره هغه به له پلان سره سم په مخ ځي، او میلمنه هم د قطر پلازمینې دوحې ته را رسیدلی دي. او تیره شپه شراتون هوټل کې چې دا مراسم په پام کې در ترسره شي، خورا زیات بیروبار و او هلته د طالبانو له استازو نیولې تر پاکستاني چارواکو پورې او میلمنه دا ټول په لابي کې ګرځي او له رسنیو سره خبرې کوي.
تکل صاحب، تاسو له طالبانو سره تر اوسه پورې خبرې کړې دي او کنه؟ دوی له ازادي راډیو سره څه نه دي ویلي؟
ما تیره شپه ناوخته د طالبانو د قطر د دفتر له ویان سهیل شاهین سره خبرې وکړې. همدارز ما د امریکا قطر کې د امریکا د سفارت له چارواکو سره هم خبرې وکړې او هڅه مې وکړې چې په دې اړه د دواړو اړخونو، یعنې هم د طالبانو او هم د ښاغلي خلیلزاد، د ټیم نظر واخلم. مګر دواړو ما سره ژمنه وکړه چې نن د موافقې له لاسلیک وروسته به خبرې کوي. ماته داسې ښکاره شوه چې دوی نه غواړي د موافقې له لاسلیک مخکې رسنیو سره خبرې وکړي.
دغه موافقه چې تاسو یاده کړه، مخکې وطن دوست صاحب هم وویل چې افغانانو ته ښکاره نه دي چې څه لاسلیک کیږي، څه ناڅه څه معلومات هم نه دي ترلاسه کړي چې په موافقې کې څه شامل دي، که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه. تکل صاحب،
د موافقې د جزئیاتو په باره کې ټول هماغه څه دي چې هڅونه او ګمانونه دي او مخکې ویل شوي وو له تحلیلونو سره سم. او یو څه د امریکایي چارواکو د طالبانو د سرچینو له قوله هم ویل شوي دي، مګر دا چې پوره جزئیات څه دي تر اوسه پورې هیڅ اړخ هم او حتی د قطر خپله د بهرنیو چارو وزارت د رسنیو څانګې هم له رسنیو سره نه دي شریک کړي.
تکل صاحب، مننه. بیا هم که څنوی خبرو له تاسو سره به ټلیفوني رابطه یا د سکایپ لارې په ارتباط کې شو. اوس په بیرته خپل بحث تر وګرځو. د پانتون استاد نجیب آزاد او د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست مو په دې بحث کې میلمانه دي. وطن دوست، د پاکستان په برخه کې که چیرته ستاسو نظر واخلو، مخکې تر دې چې ستاسو نظر واخلو، د امریکا په فلوریدا ایالت کې د جنوبي آسیا د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تقی ازادي راډیو ته وویل
دا خو ټول د پاکستان نظر او مرام دغه په افغانستان باندې جګړه ځکه مسلط کړې وه چې طالبانو ته یو بر لاس ملو شي د کابل حکومت په حق لا هغه ډلې چې کوم په دنیا په نظر کې ترګر ګرځولې شو هغه د مذاکرات میز تر راشي. نو تاسو ولیدل چې نیویارک ټایمز خبرونه د سراج الدین حقانی یو کالم چاپ کو دا په تاریخ کې داسې نه دی شوی چې داسې یو ترګر په اخبار کې ولیکي او دا نه چې هغه اخبار کې دا وایي چې زه ترګری پرېدم او یا چې سخت پیمانی اظهار وکړي. نو د پاکستان خو دغه غوښتنه وی چې دغه خلک د مذاکراتو میز باندې پکار دي، بلکې نه صرف دا هغه د کابل تخت باندې پکار دي، د صدارت او د وزارت منصب دی ته ورکول پکار دي.
وطن دوست صاحب، ښاغلی تقی دا هم ویل چې خدای دې وکړي چې همداسې نه وي، ستاسو نظر څه دی؟
شبر صاحب، د جنیوا په پریکړه کې پاکستان داسې ترلاسه کړ چې خپل وګړي ځان ورساوه، اټومي وسلې تر جوړې کړې، افغانستان یې ټوټه ټوټه کړ، د افغانستان اردو یې له منځه یووړه، د افغانستان پوځي وسایل د دوی په چوڼۍ کې تر اوسه پورې پراته دي. لږ څخه وروسته په بون کې بیا پاکستان ګټه وکړه، نه یوازې دا چې د طالبانو د حکومت په ړنګېدا کې غوښنه برخه واخیسته او ډبل ډالر ترلاسه کړل، لږ څخه وروسته بیا هر کال امریکا دوی ته شاوخوا یو میلیارډ ډالر په دې نوم ورکوله چې دوی به د ترهګرۍ سره مبارزه کوي. دا درېیم ځل دی چې پاکستان خپلو ګټو ته ځان رسوي. پاکستان چې خوشحاله دی اتمن په پریکړو کې، په دغه پریکړه لیک کې داسې مواد ځای شوي دي چې هغه مطلق د پاکستان په ګټه دي، هغه د اوبو په برخه کې، کده د قانون په برخه کې، کده سیاست او اقتصاد په برخه کې، په پاکستان په دې برخه کې غوښنه ګټ په پام کې نیولې د پاکستان لپاره.
مننه وطن دوست،
دا اول چې دا سرګر کې چې باید ولس په جریان کې وو، چې ولس باید وضاحت ورکړي.
بله، مننه وطن دوست. تاسو خو د ولس خبره وکړه، د سیاسي علومو له استاد نجیب آزاد څخه به واورو. آزاد صاحب، افغانان باید څه وکړي ترڅو نور هیوادونه لکه پاکستان او یا کوم بل هیواد د افغانستان له سولې خپل ګټه ترلاسه نکړي او ډیره ګټه د افغانانو وي؟
نه نه، تر دې وړاندې چې د دې وروسته افغانان باید څه وکړي، لومړی خو متاسفانه هغه ځینې وخت چې هغه ناامید دی، افغان ولس ته پیدا کېږي د افغان دولت له آدرسه. هغه دغه دا اوس د ولسمشرې ټاکنې تر سره شولې او تر اوسه هم د واک پر سر باندې جنجالونه دي. دلته د ولسواکۍ د افغان ملي منافعو دپاره اصلا هغه سیاسي بصیرت څه کوي هوډ لا نه لیدل کېږي. نو دا خو ډېره لرې خبره ده چې له دې سولې څخه د یو سیاسي دستګاه د درېو سره قواوو له ادرس څخه څنګه استفاده وشي. اما تر ټولو وړاندې دا چې موږ هغه ځای ته څومره موده کې رسیدلو، چې موږ هغه سیاسي بصیرت ولرو، هغه څه سره کرښې ولرو، هغه څه بنسټیزې کرښې، هغه فنډمنټل لاینز جوړ کړو، د پاکستان په اړه د نورو هیوادونو په اړه جمهوري ریاست ادرس ولرو، پرته له دې چې په سیاسي قانون کې ځینې موارد یاد شي وي. اما یو د هیواد یو مشر کول شي چې سیاسي کرښې ولري خپل فارن پالیسي یا بهرنۍ پالیسي کې. تر ټولو وړاندې چې دې ته موضوع پخوانی چارواکي، پخوانی سیاسي چارواکي، د دې تر څنګ ورسني چارواکي په ټاکنو کې کاندیدان، که چیرې دغه حد اقل یو همغږي پیدا کړي د راتلونکي حکومت لپاره او د افغان ولس همدارنګه د نړیوالې ټولنې همدارنګه د ټاکنو د کمیشن پریکړې ومنل شي، دا به حد اقل یو لاره هواره کړي چې بیا د طالب سره په ګڼه کار وشي، طالب سره په لیو موقف څخه خبرې وشي.
مننه.
او بیا له دې موارد
بله وبخښه. آزاد صاحب، په همدې برخه کې چې د تاسو د انتخاباتو مسلې ته اشاره وکړه، د سولې د عالی شورا د دارالانشا لپخوانی مشر شاغلی اکرم خپلواک څخه مامدا پښتنه وکړه چې یو ډول د لوړې مراسم نه دي تر سره شوی، یو ډول د قدرت خلا نه درامسته شوی. شاغلی خپلواک وویل
حکومت مخه مونږ پیلن لرو، حکومت په تر څو چې بل حکومت ته واکس پارل کیږي حکومت برحال ده، یغې هیڅ ستونزه مشکل مونږ لرو. او زمنګ امید هم دا ده چې کله شي هم دا ځند تحلیف مراسم د یو ملي مذاکراتي ټیم لپاره هم مثبت او ګټور وي، تر څو پورې چې ټول سیاسيون په دې راټول شي او هم بیا د تحلیف مراسمو کې اشتراک وکړي او هم د ملي مذاکراتي ټیم د تعین لپاره سره په موافقه ورسیږي.
آزاد صاحب، د خپلواک صاحب له نظر سره موافق یاست؟
د خلاصې د نظر دې نظر سره چې د لوړې مراسم وځنډېدل او واقعدارې په دغسې یوه زمینه مسایده کې چې یو افغان شموله حیات وي، د دې تر څنګ د طالبانو ځای استقبال وشي، د حیات په جوړونې کې مرسته وشي، نه په دې بحث زه موافق نه یم. د ټاکنو پروسه یو بېله
پروسه. آزاد صاحب وبخښئ چې بیا مو خبره قطع کوم، یې دل خطر چې د لنډو خبرونو وخت را ورسید، بحث ته دوام ورکوو. یوه دقیقه او څه باندې یوه دقیقه لنډ خبرونه لرو. اته بجه او دیرش دقیقې د لنډ خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو به په قطر کې له طالبانو سره د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې نن ګډون وکړي. ټاکل شوې ده د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن کابل ته لاړ شي او له افغان حکومت سره یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره چې هر ډول موافقه لیک لاسلیک کیږي مشروط به وي. اشرف غنی دا خبره پرون ماښام د افغانستان له یو شمېر والیانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د خبرو پر مهال وکړه. د هندوستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هریش ورن شنګلا وایي چې هیواد د سولې د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او هیله لري چې په دې اړه روانې هڅې نتیجه ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې پر ترکی ځواکونو د سوریې هوایي حمله غندلې ده. هندوستان وایي په نوې ډیلي کې تاوتریخوالي کې د لاس درلودو په تور په سلګونو کسان نیولې دي او د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ یو مسلمان دینی مشر له تروریزم سره د تړاو په تور په لس کلونو بند محکوم شو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونه کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. ټاکل شوی ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک شي یا پریکړه لیک لاسلیک شي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر او د ناتو عمومي مشر یان ستولتنبرګ نن کابل ته روان دي. د سولې په ارتباط بحث لرو، مخکې مو هم بحث پیل کړی وو او دوام ورکوو. د پانتون استاد نجیب آزاد او د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوسر سره دي. آزاد صاحب مخکې مو تاسو خبرې قطع کړې د خپلواک صاحب د خبرو په ارتباط چې د لوړې مراسم چې ځنډېدلې دي د ولسمشر کې دې شي چې یو هم شمول حیات له طالبانو سره سولې تکشتینی، تاسو ویل چې له دې سره موافق نه یاست. مهرباني وکړئ خپلو خبرو ته دوام ورکړئ.
ټاکنی او د سولې لپاره مذاکرات دا دوه بیل موضوعات او دوه بیل مسولیتونه وو د افغان دولت او افغان حکومت چې هغه باید ترسره کړي. ټاکنی ترسره سولې دا چې په خپل وخت ترسره نه سولې دا چې باید ترسره شوی وای نه وای ترسره شي دا بیل بحث دی. اما ټاکنی وسته لیکل ټاکنی سولې ټاکنو خپلواک کمیشن دیو طرف یا یو ټیم د بریا اعلان وکړ او د قانون سره سم باید هغه مراسم ترسره شي. نو که چیرې دا مراسم دغه دلته داسې ګنګوشي هم دي ځینې دوستان دا اندېښنه هم لري چې ګواکې دا مراسم یوازې د دې لپاره وزنډ وسول چې بل طرف بل کاندید یا بل ټیم د یو فشارونه و یا د یو تنجالونه و ورسته ځانم بریالی اعلان کړی و. په دې مرکز کې جرګې هم اوس په پخوانی ولسمشر کرزی او پخوانی جهادي مشر شغل رسول سیاف دواړه مشرانو ته هم ورغله او بالاخره متحده ایالاتونو راودانګل دې مسلې ته او ارتفیناتو که شغل جمهور رئیس ارتفیناتو که چې دا مراسم وزندهی دیره گنگوشی داشتی دید نه داشتی گوه کشی دا در سول دا مذاکرات دا پار زنده دلی دید یا طالب را تک دا پار زنده دلی دید طالب را تک تر نونستم دا کبا پور امکان نلدی چه پو دیده نم کم پریکل چه دا متحده ایالاتون سر لاسلی کیجی کم توافق شو لاسلی کیجی بلگی روازی و ایسی ویدی حد اقل سلور میخشی که دا یو شمیر امریکایی پوجیان و تلو بیا تر یونیم کال پوری بشمت امریکایی پوجیان و تلو دای وجده پروسه دا او مش هغه ته واځي نو ورځي لرو د نسم د کپتا نو طالب خو نه راځي چې په دا ډول راشي او د افغان نظام کې یا افغان دولت کې سهم ولري.
دلته یو موضوع شته آزاد صاحب. بله او بخښه دلته یو موضوع شته چې دا بل وطندوس صاحب سره شریک مو وطندوس د پلاوی په برخه کې ساسو نظر څه دی؟ آیا یو امریکایان په دې ټینګار کوي چې یو هم شمول پلاوی وي د ټولو افغانان نو استازي په هغه کې وي چې هغوی له طالبانو سره خبرې وکړي او چې د لوړې مراسم ځنډېدلې دي نو طبیعي خبره ده او همداسې ښکاري چې دغسې یو هیئت به له طالبانو سره خبرو تکشینی. آیا دا هیئت کولی شي چې له طالبانو سره د سوري خبري مخته یوسي.
زه په دې باور یم چې دغه احاد چې ټاکل شوی دی په دې کې نیمګړتیا شته، ځکه ستاسو چې دا یوازې د حکومت پلاوی دی، په دې کې سیاسي نشته، په دې کې د سوري ولسي حرکت نشته، په دې کې اولس نشته، په دې کې هغه علما، هغه روحانیین، هغه مخکش کسان چې په ټولنه کې نوم لري، په ټولنه کې عزت لري او د ټولنې افراد سره ټولېږي، هغوی ونډه نه پکښې لري. ښه به دا وایي چې دغه حد داسې ټاکل شوی وایي چې د هر قشر څخه یو څوک پکښې وایي، د هرې برخې څخه یو څوک پکښې وایي، کم تر کمه
وطن دوست که څه هم تر اوسه پورې د هیئت غړي نه دي معلوم شوي، خو کوم راپورونه چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي د ارګ دا ویلي دي چې هیئت به د حکومت لخوا وي. البته نورو سیاسي ګوندونو دا خبره رد کړې ده او هغوی وایي چې د دوی استازي هم باید پکې وي. خو که چېرته تیرې تجربې ته تقریبا د یو کال مخکې تجربې ته وکتل شي چې دوحې ته یو هیئت روان و، شمېر 250 ته ورسېدو، او که د سیاسي ګوندونو په ارتباط ټول ګوندونو استازي په دې خبرو کې برخه واخلي، په افغانستان کې ګمان کوم شاوخوا 130 ګوندونه رسمي شته. نو له دې سره که د مدني ټولنو استازي هم یو ځای شي، د ښځو فعالان هم یو ځای شي، او نور هم یو ځای شي، او حکومت هم یو ځای شي، فکر نه کوي چې هیئت به ډېر پراخ او لوی شي؟
شبر صاحب، چې قطر ته اوس کوم پلاوی استول شوی له دغه ځای څخه کواچ کله ول سي، نو د حکومت راتلونکي پلاوی به همداسې وي، همدغه کسان به پکښې ځای پر ځای شوي چې هغه یوازې د حکومت ګټو ته ژمن دي، او پاتوسو دا که په راتلونکي بل پلاوی جوړېږي، ممکن انتخابات لارې څخه موږ وټاکو، ټول ګوندونه سره یو ځای شي، ټول ګوندونو ته 15 سهم ورکړل شي، یا شپږ کسان ورکړل شي، هغه شپږ کسان یې ټول ګوندونه د یو ټاکنې له لارې څخه واستوي او ودې ټاکي.
دا ښه وړاندیز ده. بل دا هم یو وړاندیز ده. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ دغه هیئت چې ځي له طالبانو سره خبرې کوي، که چېرته مختلف کسان وي، مثلا په دې هیئت کې یو داسې تقریبي ووایو 50% د طالبانو خوا ده یو جهت دی، په دې نورو 50% کې فکر وکړي چې 40% د ارګ استازي دي، 40% هم د ثبات او هم پالنې د ډلې استازي دي، او دا 10% هم د نورو ګوندونو او نورو کسانو استازي دي. فکر نه کوي چې په دې مذاکراتو کې به طالبان 50% ونډه لري او افغان لوری به درې ځایه وي؟
بېلې شکه چې طالب تر دې وړاندې هم لیوه ادرس خبرې کړې دي، یوازې 50% سهم دی لرلی دی، که هغه د متحده ایالاتونو سره ناستې دي، که هغه د نورو هېوادو ځکه په مسکو کې ناستې وي، که هغه په دوحه کې ناستې وي، که هغه د افغان سیاسیونو سره په مسکو کې ناستې وي، نو دوی یوه برخه مسلقه دی ډکه کړې ده. خبره اوس دلته دا ده جناب شهبه صاحب، چې طالب تر ننه پورې حداقل په یو نیم دوو کلو کې طالبانو د افغان دولت سره په نه خبرو کولو ټینګار درلودی، او اوس د متحده ایالاتونو له دریزه، متحده ایالاتونو له ادرسه چې ګواکې د دې دغه یو نیم کلن خبرې او بیا د نن توافق ته رسېدل د بین الافغاني خبرو دپاره پلیټفارم اواروي، هغه زمینه مسایله چې د بین الافغاني خبرو دپاره زمینه مسایله چې، نو کله چې دی د افغان دولت سره خبرې نه کولې، ګواکې کار هم په همدې سوه دی چې دی د افغان دولت سره خبرې وکړي. داسې افغان دولت بېرته په دې هیئت کې له نورو سیاسیونو، مدني فعالینو، همدارنګه د ښځو له برخې، همدارنګه د مدني ټولنو له برخې څخه څوک راشي، څومره فیصدي ورکوي، نه یې راخلي. اما په ټوله کې د متحده ایالاتونو سره توافق دا سوه دی چې، او ښاغلی جمهور رئیس په وار وار دا ویلي هم دي، دا اوس که ښه دي که بد دي، اما تصمیم هم دا نیول سوه دی چې بین الافغاني خبرې نه، بلکې ټوله سوله پروسه به د افغان دولت تر مشري او تر مدیریت لاندې پر مخ ځي. دا یې په وار وار په دې ټینګار کړی دی. اوس که دې سره موږ موافق یو که نه یې موافق، کومه د افغان حکومت دریځ دغه دی، کله چې دا دریځ دا په دې معنی ښکاره خبره ده چې افغان دولت به په خپل حیات کې ډېره برخه بېرته افغان دولت ته ورکوي، افغان حکومت ته به یې ورکوي، پر ځای دې چې نور سیاسیونه په هغې کې، پر ځای دې چې نور متلفظین یې په هغو کې، یا د میرمنو خو البته حکومتي میرمنې هم کېدلی شي، اما د حکومت دباندې میرمنو برخه یې پکې. زه فکر نه کوم چې هغه
برخه آزاد صاحب تاسو د بلې او بخښه تاسو د میرمنو مسلې ته اشاره وکړه. ازادي راډیو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سولې په اړه د ښځو نظر پوښتلې، له دغو میرمنو څخه یو وای.
یو سول یو خزی سوله د افغان ښځو له نظره.
نو می دیوا د تخلص مستانک زیدی ولس کلنه مدنی فعال د کرباغ ولسوالی د بدرخیلو د کلی هو پلان په غزنی ولایت ځوان کو تبن سوله کراسی د ځوانانو پیغلو د ټولو پښون کې بدلون راځي زمينه مساعده کیږي کته سوسو ګوري ډیرې کسان به زکړی پاتې دي به تعلیم پاتې دي ک تابن سوله راشه موږ زده کړو ته لاسرسی پیدا کولای شو خوندې ورونه ټول زده کړ کولای شي نه خیر نه تنها موږ بلکې د ټولو هیله دا ده چې نوې حکومت جوړ سي نه غواړي بیرته د طالبانو دورې ته لاړ شي ځکه په ماغه وخت کې کته سوګوري تابن خوندي نه و ډیرې کسانو نه شوي کولای چې زده کړې وکړي تابن کدرته معمولا خوند خو بخښ نه شوي کولای چې زده کړې وکړي اوس حالت کې کوګورو ماشال افغانستان کې پرمختګ راغلی دی خوند ډیره خوندو میندو زکړو ته لاسرسی پیدا کړي د ښځو په حقونو باور لرم ځکه دا چې د خوندو حقونو ته پاملرنه نه ده شوې البته باید وایم چې پاملرنه شوی خودم رضایت نه
ډیر ژر به د سجر ډو په وپاڼه کې د یو سلو یو شزو نظر د سولې پاړه ل خلکو سره شریک کړو د سجر ډو له اوریدونکو سره وطن دوست سب تاسو په هلمند کې غوسی متهم سفرونه کړی دي هلته طالبان واکمن وو او ځینو نورو سیمو کې هم په بغلان کې هم تاسو له طالبانو سره کتلي وو په نورو ځایونو کې هم د افغانستان څه فکر کوئ چې د طالبانو ذهنیت د نجونو او د ښځو په برخه کې بدل شوی
د طالبانو په سیمه کې لبد مرغه مخابراتي چپړونو نستال ته مکوای چې په ځینو سیمه کې آن رادیو کار نه کوي د رادیو پر خبرونه باندې بندیز دی هغه خلک ډیر له وسنۍ نړۍ څخه لري پادسته وي دي زموږ غوښتنه له طالبان څخه دا و چې تاسو کم تر کمه مؤسسات اجازه ورکړي چې تاسو په سیمه کې سړکان ورغوي کلینیکونه جوړ کړي دلته مخابراتي چپړونه رامنځته شي کم تر کمه چې لنړی سره لږ آشنا سو د نړی په مسایل باندې خبر سو چې په نړی کې سره وانه څه پیښیږي هغه زموږ ګلان دا و چې دلته باید شونځي جوړ شي دلته باید د پوهنتونونو څنګه جوړ شي دلته باید په هنه ته پراختیا ورکړي
دا خو وطن دوسب دا خو تاسو غوښتنه و هغوی څه درته ویل هغوی څه درته ویل طالبانو
نو د هغوی نظر انده و چې دوی د خپل مشرانو تر امر لاندې دي مشران چې پر ریکړ کوي هغه چې تور توای دوی امر مانی کچيري مشران سبا توای چې مخابراتي چپړونه په خپل سمو چې پرېږدې چې مخابراتي شرکتونه خپل فعالیت پیل کوي موږ ځاغ نه ورته کوو خو بس موږ ځاغ ته کوو چې موږ مشران مشتوي خو کدي هله چې دوی مشران د ځلي امر ورته وکړي چې کلینیکونه پرېږدې شونځي پرېږدې مخابراتي چپړونه ته اجازه ورکړي او پرېږدې چې تاسو په سمو کې سړکونه ورغېږي تاسو په سمو کې نور پرمختګونه رامنځته کړي هم دې ته مې
بلې مننه وطن دوست آزاد چې مخ تر دې چې تاسو نظر واخلو د پانتون د یو استاد سیف الرحمن ابراهیمی نظر به در سره شریک کړم دی وایي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ اعتماد نشته د سولې د خبرو له خاطره داسې اوازې خپرې شوې چې شاید د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کېدو له خاطره په زرګونو بندیان تبادله شي ښاغلی ابراهیمی وایي
زه فکر کوم که چیرته بندیان تبادله شي دغه مسله که د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې مطرح شي چې هلته یو څه یې چې دوی توافق سره وکړي که چیرته مخکې له دغه د بین الافغاني مذاکراتو نه د بندیانو تبادله راشي زه فکر کوم چې دا به ډېر تاثیر بیا ونه لري د بین الافغاني مذاکراتو کې ځکه هلته به بیا داسې شی نه وي چې دوی سره په توافق وکړي او هغه توافقاتو په اساس سولې ته ورسېږي
اساس سپتا سو څه باور لري چې بندیان کله تبادله شي
کله چې جګړه د سولې لارې خبرې لارې حل کیږي نو ټول لومړی هم دا پاره وي د بندیانو تبادله یا د بندیانو خوشی کولو کار د جوابونو ترمنځ جګړې وی کار هم دا شي د لوي د هوا سره اډالې خپل نشي څنګهږي که چیرې د نن په توافق کې دا خبره یادېږي او د دې وروسته د طالب بندیان خوشی کیږي او ځینې افغان پوځیان چې د طالبانو سره دی یا چې د یو طرف کوشنیږي نو بیا د افغان حکومت بین الافغاني خبرو هغه مشروعیت هغه وزن تر سوال لاندې راځي ځکه بیا خو نشکاره خبره ده چې واک متحده ایالاتونو سره دی کله چې هغه زرګونو افغان ترمنځ د افغان محابسو څخه محرسونو څخه خوشي کړي د توافق له مخې چې دی نن د طالبانو سره لاسلیک کوي نو بیا د بین الافغاني خبرو لپاره یې د افغان دولت لپاره څه لپاره چې دې خبرې سره
او
آزاد صاحب رغم لږ څه ګډوډ څو کده د ټلیفون مخ هم لکه چې وګرځېده. آزاد صاحب د ټلیفون شخص لږ اوس نه اورو اورو د بندیانو په برخه کې مستاسو نظر واخیست. وطندوس صاحب تاسو څه فکر کوئ په کار دا چې د بندیانو د تبادلې بهیر ژر تر ژره پیل شي او کنه د خبرو پر مهال باندې بندیان سره تبادله شي د بین الافغانی خبرو پر مهال؟
صبر صاحب لمړی اورباد مهم دی چې د وینې تویونه پای ته ورسیږي. کله چې اوربان رامنځته شو ورسته دی د باور فضا داسې جوړه شي چې اولستي د دواړو ډلو ترمنځ دغه جوړي هڅه وکړي چې دوی دوه بیا لاس روان شي. په دریم پړاو کې دی بندیان داسې تبادله شي چې هغوی لپاره د ښه ځانګړي پروګرامونه جوړ شي، یا په ښارونو کې، یا په سارا او کې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې، د طالبان تر واک لاندې سیمو کې. دا په داس مال دي بندیان سره وستاري لکه دوی چې د یوې کورنۍ غړي. کله چې داسې باور رامنځته کیږي طالبان او افغان حکومت تر تیر سره مخ کیږي او بندیان سره تبادله کوي، دا دوی نور سره رغوي، نور یې تر منځ دښمنۍ له منځه ځي. دا که سره صلیب ته پلاس ورکوي چې هغه ورته سپاري، یا بلې ډلې ته سپاري چې هغه دا بندیان سره تبادله کوي، بېرته موږ هغه د پخوانۍ د دښمنۍ په دور کې سره که غواړو چې دښمنۍ په دوستۍ بدل شي، اولس دې منځګړیتوب وکړي، بندیان پر داسې مال باندې سره وستاري چې یو ګډ پروګرام دی جوړ شي چې هر ځل یې سپاري د همدې پروګرام لاندې وسپارل شي.
مننه وطن دوست. د افغانستان د سولې په ارتباط لا ازادي رډو ځانګړی بحث هاوري. د ازادي رډو اوریدونکو هم کولای شي چې په دې خبرونه کې د ټلیفون یا سکایپ له لارې برخه واخلي. خو اوریدونکو هیله کوي چې په لانډو باندې خپلې پوښتنې وکړي ترڅو شاغلی آزاد او شاغلی وطن دوست تاسو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. زموږ کورنۍ شمېرې د 0909 203 1540، بل شمېره د 0800 225 1555. یو اوریدونکی پلان کې را سره دی، د دوی نظر به را واخلو. بلې مهرباني وکړئ آزادي راډیو د تاسو پلان کې است. بلې
سلام احمد شیبر صاحب، سلامونه او سلام
اوریدونکو. کور ودان، مننه، مهرباني وکړئ. بله
زه د بل ورات نه خبره کوم. رسول مبارک نظر داغه د بهرنی ځواکونه د افغانستان او نور سول راتونکې دا ګیرو ته شینه
یو. مننه. بل اوریدونکو برا واخلو. مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است. مهرباني وکړئ خبرې کړئ.
بله شبر صاحب سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. تاسو راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو
وعلیکم السلام. مهرباني.
زه کاری صاحب پښتون یم، سرځایم، همکار صاحب دایمي اوریدم.
ښه راغلاس.
خدای دې ښه درولي. اول خو ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې دغه موافقتنامه امضا کیږي. خدای دې وکړي چې د طالبانو سره د طالبانو حکومت او د یواب ته کایشي خوشینت چې موږ تجربه کوي. په خپل ما سفرونه درلوده، د خلکو سره مې خبرې کولې، خلک ډېر خوشحاله و. خو یو شی موږ نګرار کړی یو موږ د گاونډیانو مداخله، چې آیا د موږ د گاونډیانو مداخله به خط نشي کبه نشي؟ او موږ گاونډیان چې په هغه قطر کې ناشتي، هغه خپل صداقت ول ول وبې کبه ونه لوبې.
مانه نه قاری سره
موږ خپل په مابین کې د موږ شاشین چې دي، چې دوی خپل په مابین کې جوړ نه سر راځي. نو آیا طالبان به د دوی له زوفه استفاده ونه کړي؟ د حکومت او شاشین په خپل مابین کې جوړ نه سر راځي. د دوی د لرګي پر چوکۍ باندې چینې سره وي، نو دوی چې بیا هلته د طالبانو سره مذاکره کوي.
بله مننه قاری صاحب.
مطلب دا دی چې په دغه ځای کې نو کې خندونه شته.
بله مننه قاری صاحب، مننه.
دوه سر چې وایي کشکې دا خبره د ولس سره شریکه شوی وای.
قاری صاحب مننه. مننه قاری صاحب، دا خبره مو واخسته. بله مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوي، یو بل اوریدونکو هم را سره ده. مهرباني وکي آزادي رادیو ده.
بله السلام علیکم. حمید الله زبرانی ما ده خوش ولایت نه.
مهرباني.
زما خو د وطن دوست هدف سره چې زه حکومت باید دا سره خبر وکي. نه حکومت جوړیږي نه سیاسي جوړیږي، باید لاشي چې طالبان سره خبره حل کی. باید ټول په داسې د ملکی خلک دی، نه د طالبان خلک دی چې حکومت خلک وي، نه د سیاسي خلک دی وي. دا ته د ولسی خلکو ته ډیر غوړ کی
او مننه.
حرکت شروع کړه او دا خلک ته برخه وځي.
مننه. مننه ستاسو سوال واخیستل. مننه کور ودان. وطن دوست صاحب تاسو سره راشو، ځکه چې دا خالد زران سوال بیخي تاسو ته راجیو. څه فکر کوي؟ آیا تاسو دې ته چمتو یاست چې طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسئ؟
بله، لکه چې د سولې ولسی حرکت راپاڅېدلی دی، په همدې تم راپاڅېدی چې ولس راویښ سي، ولس خپل حقونه وغواړي، ځکه چې په روان جنګ کې تر ټولو زیاته قرباني همدا ولس ورکوي. پر ولس مو غږ وکړ چې که غواړئ جنازې پورته نه کړئ، غږ پورته کړئ، سکوت مات کړئ. تر څو چې تاسو سکوت نه مات کړئ، غږ مو نه پورته کړئ، جګړې به همداسې روانې وي، ځکه چې دا جګړې سیاسي اړخ لري.
وطن دوست لتا سره ولسی خلک دي، لیکن کله طالبانو سره د سولې خبرې کیږي، دلته ځینې حقوقي موضوعات شته، ځینې اقتصادي موضوعات شته، ځینې سیاسي موضوعات شته. فکر نه کوي چې د دې خبرو له خاطر متخصصینو ته اړتیا شته؟
خو هغه څوک ښه خبرې کولی شي چې د ولس درد حس کړی وي او په دغه روان جنګ کې درد لیدلی وي. د سولې ولسی حرکت هغه غړي دي چې د جګړې په منځ کې قرباني ورکړې ده، په همدې جنګ کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، خپل میندې له لاسه ورکړي دي، پلرونه ورونه.
په دې برخه کې به د آزاد صاحب نظر واخلو. وطن دوست صاحب، په لنډو به د آزاد صاحب نظر هم واخلو. آزاد صاحب، فکر نه کوي چې کوم هیئت چې له طالبانو سره خبرې کوي هغه باید هر اړخیز له دې نظره نه وي چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو خلک وي، له دې اړخه هر اړخیز وي چې هغه د سیمې په سیاست هم پوهي، په نړیوال سیاست هم پوهي، اقتصادي ګټې هم خوندي کړي او د افغانستان سیاسي ګټو هم سم پوهي وي. البته د وطن دوست صاحب دوی په څیر خلک چې د ولسی حرکت په استازیتوب خبرې کوي، دوی په دې برخه کې ډېره مرسته کولی شي چې څرنګه له طالبانو سره اوربند تمدید کړي او دایمي اوربند وکړي یا اورکم تمدید کړي. آزاد صاحب،
بلې شکه، کله چې موږ د سولې پاتې مذاکرات خبرې کوو یا د پخلاینې خبرې کوو، طرفین عموما هغه کسان وي چې نه یوازې چې هغه متخصصین وي، نه یوازې چې هغه په نړیوال سیاست کې، په کورنی سیاست کې، د دې تر څنګ په مسایل چې تاسو ته کار اقتصادي وي، حقوقي مسایل وي، د دې ټولو تر څنګ باید صلاحیت ولري، له واده څخه باید خبرې کړي. د افغان دولت هیئت په دې معنا چې کومه پرېکړه چې دی کوي، د تخصص تر څنګ د اجراءاتو صلاحیت ولري. یعنی افغان حکومت هیئت وي، که چېرې دا هیئت مطلقا ولسی هیئت وي، سبا افغان دولت هغه پرېکړې نه مني او بیا نه هم هغسې بشپړ معلومات افغان ولس سره شته چې د حکومت سره څه پتی راتل سکلونه کې د طالبانو د بندیانو د شمیر څخه نیولې د بیلابیلو موضوعاتو، همدارنګه د پاکستان د لاسوهنې، دا ټول هغه موضوعات دي چې یادونه کیږي، دا ټول هغه موضوعات دي چې
بل آزاد صاحب دلته بیا دا موضوع ده. لکه قاری پښتون چې دا خبره وکړه، وای دی په کابل کې افغان چارواکي په خپلو کې سره جوړ نه دي، نو د دوی موقف په د طالبان په وړاندې ډیر کمزوري شي.
همدغه لامل سوی دی چې دا خبرې یو نیم کال وځنډېدلې. کله چې خلیلزاد هم کابل ته راځي، د جمهور رئیس سره ویني او بیا د اجرایه ریاست سره ویني، هغه موقفونه، هغه دواړه دریځونه هم فرق کوي. په دې کې شک نشته چې متاسفانه افغان دولت نه یوازې د اوسنۍ حکومت، د دغه د بوند کانفرنس څخه دی خو ضعیفه حکومت وو، د نو د خواني ولسمشر کرزي صاحب خبرې ډېر تاسو ته لودي دنه په ار کې پر چارواکو باندې، او له هم د اوسني ملي وحدت حکومت په خپل منځ سره جوړې نه خپل چارواکو باندې دومره خبرې تاثیر کوي. په دې کې شک نشته، اما موږ راځو به په د حقوقي برخې دغه مشروعیت ته چې یو دولت یا حکومت اوس که هر کم دی همدغه لري استازیتوب کوي. په دې تاسو سره وایلی سم چې بلې وو دا ستونزه ستا افغان حکومت ضعیفه حکومت وو، ضعیفه حکومت دی، د دې تر څنګ سیاسي اختلافات، د څنګ په حکومت کې چارواکو کغه اجرایه ریاست اکسی او پخوانی چارواکي، دا ټول مسائل غوسته. اما په پای کې بیرته کله چې نن په جمهوری ریاست کې بعد له غرمې وروسته له غرمې د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر او د ناتو سره منشي خبرې کوي، هم د افغان ولس سره خبرې نه کوي. یو هوکړه ته چې رسیږي، هغه افغاني هوکړه چې تازه کوي د افغان دولت سره. همدارنګه کله چې په نورو نړیوالو سټیجو باندې د سولې د مذاکرات لپاره خبرې سویلې، ستاسو څو دی افغان حکومت کړی که ګوار کیږي، ناس کیو کړی، ناس کیو د پاکستان سره خبرې وکړي، ناس پر وکړي په واساو ناتو کې وي یا برسل کې وي، دا ټول هغه مسایل وو چې شو بحث کوي. اگر یو بحث د څومره ضعیف لري، څومره قوي دی، د حکومت څومره همغږي په خپل منځ کې لري، اما په پای کې دا مسله به ته حکومت او پاتې
بل ما نه آزاد کړي، بل
باید اجرات او هغه صلاحیت هم ولري، دا حیات چا او پټي حیات
لري. ما نه آزاد کړي. ځینې اوریدونکي لکه له زابل چې یو چا زنګ وهلی و، په دې ټینګار کوي دوی داسې فکر کوي که بهرني ځواکونه ووتل په افغانستان کې به امن امنیت شي. لیکن که چېرته تاریخ ته وګورو، د ډاکټر نجیب د حکومت له سقوط وروسته چې بهرنیان نو افغانان سره لدی چې فکری لحاظ هم نظر وو، ځکه دغه جهادي تنظیمونه چې په پاکستان کې وو دوی به هر کله په خپلو منځونو کې سره غونډې کولې، د دوی دریض یو وو دوی یو اسلامي حکومت په افغانستان کې غوښت، لیکن سخت جګړې وکړې. وطن دوست صاحب څرنګه تاسو څه فکر کوئ؟
شبر صاحب، زه اغه لمانی خبره ته لږ اشاره کوم. سولې ولسی حرکت غړي موټر چلوونکي او کروندګر نه دي. زموږ سره په دې ډله کې مفسرین شته، زموږ په دې ډله کې دنیا علیمان شته، حقوقپوهان شته، ماسټران شته، دکتور لورونکي شته. موږ کولی شو چې د دوی ترمنځ ښه روغ جوړ کې برخه واخلو او د دوی ترمنځ ښه واقع شو او دوی نور هم سره نږدې کړو. او وروستۍ خبره دا چې که بهرنیان وزیر شته هم دلته کته هم دا پلمانی ولید چې جګړه بهرنیان رامنځته کړي ده، خو که دغه څو ورځې ورکم ته وکتل سی بیا هم بهرنیان نه دی وژل سوي. یوازې زما د کونډي عسكر زوی وژل سوي دی، زما د کونډي طالب زوی وژل سوي دی، او ملکان وژل سوي دی په دا ورځو کې. نو که جګړه رښتیا هم د هغوی ترمنځ وي، نو بیا موږ ولې وژل کیږو؟ زما افغان سرتیری ولې وژل سي؟ زما افغان طالب ولې وژل سي؟ خو اصل خبره دا ده چې په کور دننه باید یو ځلې طالبان افغان حکومت او نور ډلې چپلې سره کښېني، دوی پلاس سره جوړ سي. کله چې دوی په کور کې دننه سره جوړ سي، بیا بهرنیان ته د وتلو لپاره همدا دوی محل ویش ټاکلی سي چې نور تاسو د خدای لپاره ولاړ سي، موږ سره جوړ یو، موږ نور په کور دننه کې جګړه نه سره کوو.
بله وطن دوست،
اول باید افغان طالب او افغان عسكر سره جوړ سي.
بله وطن دوست، داسې اندېښنې هم شته. ځینې کسان وایي چې په کور دننه ځینې کسان سولې ته خنډ پېښوي. په دې برخه کې د سیاسي چارو کتونکو سمون نظیم وای
د سولې په پروسو کې سپایلرز یا ورانکار یا ناصر دا معمول خبره ده. هر چیرې داسې ورانکار یا ناصر پیدا کیږي چې دغه ډول پروسې تخریبي، هم د دولت په سطحه کې هم له دولت بهر د طالبانو په سطحه کې داسې کسان شته چې هغه د سولې په پروسه کې هغوی دغه نه دي، خپل نور ملاحظات لري، خپل نور شخصي غوښتنې لري، هغه له جنګ تغذیه کیږي. نو تا باندې داسې یو څه متصور دي، یعنی موږ باید د دې هغه ولرو، آمادګي ولرو چې داسې یو څه به کیږي.
آزاد صاحب، دغه خبرې ته څومره اندېښنه شته؟ بله
شهباز صاحب، دغه اوري.
بله تاسو د سمون صاحب خبرې واورېدې، مل دې ته څومره اندېښنه شته چې ځینې ډلې په داخل کې شته چې هغوی له سولې سره مخالف دي؟
آخري جمله کړه تکرار چې ځکه ما خبرې واورېدلې.
سمون صاحب، د سمون صاحب نظر مې له تاسو سره شریکو. د وویل چې یو شمېر داسې کړي شته د افغانستان دننه چې هغوی په سولې کې خپل خیر نه ویني، نو شای خند جوړ کړي.
په دې کې هم هیڅ شک نشته. واقعیت هم دغه دی چې ځینې کړۍ شته په افغانستان کې، ځینې کړۍ نړۍ ښکار کسان دي چې هغه په دې جګړه کې د دوی شخصي منفیت دی، د دوی سیاسي منفیت دی، او په دې هدف دې باور هم دي چې که چیرې سوله کېږي، طالب راځي، نو دغه واک او دا قدرت د سیاسي او د نظامي او د اقتصادي قدرت چې دوی لري دا به ترلاسه وکړي. مهمه دا نه ده چې د دې څومره په دې کې څو لک تاوان دی او د دې په څومره خند واقع شي. مهمه دا ده چې هغه کسان چې د منځګړیتوب کوي، هغه طرف چې هغه متحده ایالاتونه دي، هغه په امپر په طالبان باندې برلاسي دي، هم په افغان حکومت باندې د وسنۍ د ملي وحدت حکومت جوړونه کې کار چې بهرنی چارو وزیر د افغانۍ بهرنی چارو وزیر د متحده ایالاتونو هغه کولای شي چې حکومت رامنځته کړي. کله چې په د وسنۍ د لوړې مراسم متحده ایالاتونو کولای شي چې وځي، نو دا چې خندونه د متحده ایالاتونو د پاره زه فکر نه کوم چې هغه ډېر ګران کار وي چې دغه خندونه له منځه وي، چې د اقل موانع ورته ایجاد شي. متحده ایالاتونو به له خپل دریځ سره سم چې خپلې ګټې په پام کې نیولې وي، بیا هغه کړۍ هغه کسان چې په افغان دولت کې دي، هغه چارواکي پخواني چارواکي یا سیاسیون چې په افغان دولت کې دي او نه دي، چې هغه په سوله کې خپل تاوان ویني او خند ایجاد وي، هغه بیا د خند ایجاد
جوړولو مننه آزاد صاحب. وطن دوست صاحب، په ډیرو لنډو چې وخت اجازه نه راکوي، ستاسو نظر څه دی د دغه کړیو مخه څرنګه نیول کېدای شي چې سوله نه غواړي؟
د سولې ولسی حرکت غړو له لومړي ورځې څخه تر اوسه پورې په هر پروګرام کې پر لارونکي همدا ویلي دي چې یو شمېر ډلې چپلې او د طالبانو په لیکو یو شمېر کسان شته چې هغوی سوله نه غواړي. جګړه خوښه ده، ځکه که سوله راشي دوی قانون نه شي استخراجولای، دوی لارې نه شي موندلای. یو شمېر افغان حکومت کې داسې ډلې چپلې مشران شته چې که سوله راشي دوی بیا د تریاکو د نشي تو کاروبار نه شي کولای، دوی بیا د طالب په نوم یو څوک نه شي څنګهوالي چې ولا قاتل افغاني ورته واخلي، دوی بیا ظلمونه نه شي کولای، غصب نه شي کولای، چیرې نه شي کولای.
وطن دوست مننه. اجازه نه راکوي. بسم الله. وطن دوست او نجیب آزاد، له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیسته.
جنگ نغوارو مو صلح غوارو مو زیرانی نغوارو مو عبادی غوارو مو جهن نغوارو مو علم غوارو مو توپک نغوارو مو کلام غوارو مو غم نغوارو مو خوشانی غوارو.
دا ازادي راډیو د دې سات خبرونه سرته ورسېده. البته زموږ خبرونه نن د ماښام تر روبه جو پوري د افغانستان د سولې مسلې ته ځانګړي شوې دي او په بیلابیلو خبرونو کې هڅه کوو چې دوه هم ورشو او له هغه ځای له خپل خبریاله تازه معلومات واخلو او له تاسو سره یې شریک کړو. دا خبرونه هم دومره وه. په بلې خبرونه کې